دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو قبایلي مشر وژنه، د پاکستان سیاسي حالات او د خیبر پښتونخوا په اړه پر یو شمېر نور راپورونه سربیره د افغانستان او نړۍ حال هم درکو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د فقیر اپیل مسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وجل شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي وفاقي حکومت ورته د صوبې د پورونو ادا کولو وعده ورکړې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 2.2 اربع ډالرو ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی زیناست حاجی شیر محمد دی او بل ملګری سره وژلې دي. د جون په شپږمه شوې دی پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرالی روغتون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د هغه په نا په دې پیښې کې د حاجی شیر محمد زوی او یو بل تن زخمي شوی هم دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. شیر محمد د قبایلو د نوموتی مبارز مرز علی خان فقیر اپیل مسیو. فقیر اپی د 1940 کال په جون کې په بنو کې دغه جرګې مشر و چې د پښتونستان په نامه د پښتنو لپاره د یو آزاد هیواد جوړولو پریکړه کړې وه. فقیر اپی د پښتنو د حقونو لپاره جنگونه هم کړي چې له وجې نوموړی د 1940 مخکې د انګریزانو او وروسته د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډېر عمر بندي هم پاتې شوی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې یې درې مشکوک وسوال وژلي دي. په سوات کې د ترګری ضد پولیسو د جون په شپږمه وشال ریډیو ته ورکړو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوک وسوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري پر پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خو ترمنځ نښته وشوه چې پکې درې وسلوال ووژل شول. په دوی کې هغه دوه کسان شامل دي چې پولیسو یې د جون په 15 لیو غاره د نیول کېدو ادعا کړې وه. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور تیر ورځ ویلي وو چې نیول شوي کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه لیوې ډلې سره تعلق لري چې په ترګرۍ د خلکو په تښتولو او هدفي وژنو کې پولیسو ته مطلوب وو. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسې حال کې سعودي عرب ته رسیدلې چې ایران کلونو وروسته په ریاض کې خپل سفارت بیا پرانستلی دی. بلینکن د جون په شپږمه په دې هدف سعودي عرب ته ورغلی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې باثباته کړي. له څو کلونو راهیسې د امریکا او سعودي اړیکې د ګڼو ستونزو له امله چې له ایران نیولې تر سیمه ییزو او تیلو پورې اړوند مسایل پکې شامل وو له خنډ سره مخ شوي دي. بلینکن په داسې حال کې سعودي عرب ته ورغلی چې د سعودي عرب رسنیو خبر ورکړ چې ایران د جون په شپږمه په ریاض کې خپل سفارت پرانستلی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي وایي د خزانه وزیر سغډار سره وعده کړې چې د جون تر اخره پورې په وفاقي حکومت د صوبي پورونه ادا کړي. حاجي غلام علي د جون په شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونه ویل چې دا پیسې څومره دي خو زیاته یې کړه.
اسحاق ډار وویل چې د جون تر دیرشمې پورې به پاتې قرضونه خلاصوي. هغه البته دا خبره وکړه چې د پیسو په اړه د خیبر پښتونخوا شمیرې سمې نه دي. اسحاق ډار ماته وویل چې وفاقي حکومت ته د خیبر پښتونخوا پخوانی او اوسنۍ ټولې پاتې پیسې به ورکوي.
په تیر وختونو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو حکومتونو د پاکستان پر وفاقي حکومتونو نیوکې کړې وې چې له صوبې څخه مرکز ته د وټلونکو بجلۍ، نورو مدني وسایلو او د ان اف سي ایوارډ پیسې ورته په وخت نه ورکي. د تحریک انصاف تیر صوبې حکومت وزیر اعلی محمود خان د 2022 کال په دسمبر کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په مرکزي حکومت یې 190 اربع روپۍ پور دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبر پورې 2.2 اربع ډالرو ته ضرورت دی. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کړو معلوماتو کې ویل چې 28.8 میلیونه افغانانو ته په سمدستي ډول مرستې پکار دي. اوچا زیاته کړې چې له نړیوالو تمویلونکو هیوادونو غوښتل شو په دې پیسو به افغانانو ته خواړه، روغتیا، اوبه، پاک چاپیریال، سرپناوي او تعلیم برابروي. اوچا همدارز زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت لدی عمل نیوکه کوي چې غیر سرکاري ادارو سره د خزو په کار بندیز د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر او د نوموتي مبارز فقیر ای پی المسی حاجی شیر محمد وژل سوی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي، خو خلک وایي چې ګرانۍ پر سر اخیستې دي.
روان بجټ کې موږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
د بلوچستان چارواکي دا کوي چې دا ځل په صوبه کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهره اوړو اخیستو ته ضرورت نشته.
یو نیم کروڑ ګونې چې موږ د سل کې جګ ورته لري دا تقریبا جوړې سوي دي. هم دوی د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو.
په سوات کې د امریکا سفارت په مالی مرسته شزو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو هنر شو وسوي دي. یو غډونواله پاړه وای
نن سبا سوشل میډیا دور دی، نو دوی ته د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي، نو دوی نور سیزونه فلم هاي سکول شي او خپل میسج سوسایټي ته وړاندې کولی شي.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه هم حال درکو او ورسره یو کلتوري راپور هم لرو. لمشال رادیو سروسي زموږ هغه لمشال رادیو خبري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر اوو بجو په ژوندۍ بڼه او پر دې سربیره یو شمیر نور خبرونه تاسو په سبت سوي یا ریکارډ سوي بڼه هم اوریدلای سي. دا ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای سي. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او. دا اپلیکیشن یا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای سي. او زه د راپورن پر لور لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مواردل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په میرالی کې یو بل هدفي برید سوی چې پکې دوه کسان وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. په دې پرونی حمله کې په وژل سوي کې یو ځای قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتي مبارز فقیر ای پی المسی شامل دي. د هغه نوم حاجی شیر محمد او پولیس وایي چې پر موټر یې سوي ډزو کې یو بل ملګری هم وژل سوي دي. تر اوسه پورې د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. شیر محمد په سیمه کې په بیلابیل جرګو کې برخه اخیسته او په سیاسي جسو کې هم فعال و. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی پکیر حاجی میرزا علی خان ځای ناشته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګم میرلی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلی. پولیس د پیخې پلاټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناسته د ایفی فقیر ورارن یا علی خان زوی وو. سیمه کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې د غلطش پک سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښ شول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي. حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوي دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وارې دعوه کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو او اپ ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ یا ویب پاڼه هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب سټ پته ده www.mashalradio.com. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان چارواکي دا کوي چې دا ځل په هغه صوبه کې دومره ډیر غنم سوي دي چې له بهر اوړو اخستو ته ضرورت نسته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل واجب بارانونه او اصلاح سوي تخمونه کرل شو لیدي. حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اوړو نرخونو زیاتې دوله وجي خلکو احتجاجونه کړي ول. د خړو صوبای څنګه سیکریټری مشال رادیو ته ویلي چې په بلوچستان کې د غنمو یا اوړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه د نورو سیمو یا د نورو صوبو سوداګر اخلي. دغه په وینا د ځل حکومت د غنمو د قاچاق او غیر قانوني خرڅلاو د مخنیوي لپاره ضروري ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصيل د بوریوال کاکړ پر راپور کې واوري.
د بلوچستان حکومت وایي کروندګرو ته د ښه سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کېدو لپاره په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکریټری موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال رادیو ته ویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 من غنم کېدل او هغه سش کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز مځکه چې کرنسو کېده دا غزه 1.6 ملیون میټریک ټن پروډکشن سوي دي. دا تقریبا جوړه جي یو نیم کروڑ ګونی چې موږ د سل کې جي غورته وایي. دا تقریبا جوړې سوي دي. هم دوه نه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو یو نیم کروڑ زموږ د کال د بلوچستان د آبادی پاس دی.
موجب پانیزی ویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ ګونی کوي اون اوریج او هغه یو کروڑ ګونی کې 10 لک سرکار واخی ریزرو کې او پرایویټ سېکټر زموږ رښنا دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10 15 لک پرایویټ سېکټر واه دا کې پات چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچي د یا د پنجاب دی هغه واه هغه لزان سره کشي ذخیره یې کوي ګرد له بلوچستان او باس نو هغه زدا وسی چې په دوه درې میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سېکټر غنم اخستی هغه شو کې ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه نور سبو زبرته دا غنم اخی په پیسو په بیا اخی او هغه په زیات قیمته او نور سبوچ پیاتی د غنمو مومنت منکړې دی بلوچستان ته دغه درې کال کې نه راځي غنم دلته ډیماند زیات شي ته سپلای نه وي یو کم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونو پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال رادیو ته ویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولې دی. د پوینا د تازه سرشمیرنی یا مردوم شماری لمغه د بلوچستان صوبې آبادی او یا فیصد زیاته سوی ده. د ویل چی په خوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجي ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتې دوه لکه بل شاوخوا 25 لکه بوجي ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی ده.
کوم غنم چې د ازمړ دي دا که پابندي د غسي نور سبوت نه شول سلور سه 15 میاسي د ازمړ د آبادی بس دي. 15 میاسي بعد په اکتوبر او په نومبر کې د اخري سلور 15 میاسي دي په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورنمنت خپل د سټاکس غنم ورکوي. چونکی بلوچستان کې د ګورنمنت سټاکس دي هغه ډیر کمزورې دي. بلوچستان ګورنمنت سره صرف 10 لک بوري دي. نو که زما ضرورت د میاسي 25 لک بوري او د بلوچستان ګورنمنت سره 10 لک بوري دي او دا 10 لک بوري تک په شپږ میاسو باندې په 15 میاسو تقسیم کې نو په تب دوه دوه لکه بوري به د سرکار د خوای 23 لکه بوري به بیا هم زه د مارکیټ ساخم. موږ بیا هم اړتیا لرو و نور سبو ته.
اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور سبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال رادیو ته ویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي.
مټول انتظامیه ته مړي ما ہدایت جاری کړی، بلکې چې منیسټر ہدایت چې منیسټر پتر باندې مړدا وي چې سکرټری ته ما وي چې په کار مړ څومره بارډر چې د سند سره دی، خاص کر سند ډیر زیات په ملک کی مداخلت کی، او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړه چې مړ غنم لار نشي. نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم سختی جوړه کړې ده چې سمیش ستا نو 300 روپۍ چې دی هغه اوس 400 روپۍ هغه اوس غنم چې دی په ګونی کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي، کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات، یعنی په 4500 روپۍ خرڅیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري تمه کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنۍ بجټ وړاندې کړي. د بداسې حال کې د خلګ لګرانی پریشان دي. د پلان وفاقي وزیر احسان اقبال پرم په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې له تیر حکومت ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي، خو د پېښور یو شمیر اوسیدونکو او د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د شو هیلې نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وعده کړې وي، خو په عمل کې داسې نه ول. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په 2 مونه کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمې راشي، نو ډېر مشکل لګی داس.
کسه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوتو کولی نشو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ریلیف دی یا اغي سټیسفای دی. د هر سنا کومګه د بیروزګارۍ ته ګورو اغه سمره په پیک باندې دا ایجوکیشن کمز خبرو کم، نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګی چې مور پلاټ د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که اغه یو ماشوم وینو دا اغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې منګه یو شی زروالو د لوبیا یا چنه زروالو اغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزی کم چې موږ لپاره ډیر ګران دی چې دا منګه په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ موږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کی وړو کی دالونو کی چاولو کی زګی دا زمنګ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنون کې انور زیب وای چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدل شي.
د ریلیف باره کې موږ دا ورو چې ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کوم خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دا چې دوی جمهور په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کومګ وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګونه د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت لپاره ټیکسونه په دغه شیزونو نه کم سے کم نه نه لګي
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیښ کیدون کې د چې په ملک کې د ګرانې اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه قابو 80% تر رسیدلې ده. وسیم سجاد, مشال ریډیو, پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه, تصویری, ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو, لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب, انستاګرام, ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوسو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. د پاکستان په اوسنی ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې په شریک ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت علما اسلام فی مشر هم دې زیاته کړې و چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نوماندانو د درولو په اړه جوړجاړی کېدلای شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیر زمینی ټاکنو کې د پی ڈی ایم نوماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی, مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر, د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کی ویڈیو جی متوقع آئندہ انتخابات پہ حوالہ زموں گا انتخابی اتحاد یو پارٹی سرم نہ دے شوے انہوں دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے, بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پہ وجہ منگا خپل ضلعوں تبا بدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی ضلعوں کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگ کے گنجائش رشتہ سے منگا خپلو کې کینو او دا سیسه ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې د خواجه آصف دا وړاندې رد کړی وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي. نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شو, هغه حکومت ختم شو. نو هغه حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی که الیکشن راځي, زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره, این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو. خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدل وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبريال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی, نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې, خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي, نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي؟
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلۍ 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي، او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو سوات په پاکستان کې د امریکا سفارت په مالی مرسته ځینو شزو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو هنر شول سوی دی. د خبر پرنخوا په سوات کې په دې اړه د روزنیز ورکشاپ منتظمین وایي چې دا کار ځکه ضروری دی چې شزي غواړي خپل مسایل ثبت او حل راو باسي. د روزنې لاندې میرمن ته شول سول چې څنګه د ویډیو او تصویرونو لارې خپلې او د نور خلکو کیسې وکړي. د دې شزو لخوا جوړ شوی لاند فلمونه به ورسته په اسلام آباد کې په نندارتون کې وړاندې کیږي. نظامت خان دی ورکشاپ تور غلی او دارا پوری جوړ کړی دی.
د سوات په پیزاګټ کې د سیمه شپارس هغه جنکه او خزه چې د ویډیو او اکسونو جوړولو مینوال دي ورته د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او اکسونو اغستلو روزنه ورکړه شو. روزنه کې برخه اغستونکو د سیګ مذهب سره تعلق لرونکو د خوازخیر د رسم جمعز د کونکو هیلن وای چې د اکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو خډیر شیان از دکړل.
ما چرته لایک دسی په لاس کې چې کیمرا نه دراغسته د زمال لپاره یو فوټو نمکه نوې شی ولک چې لایک لاول نیزل باندې سو دسی وګوره یا زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ دی خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفی سوسوبزای چې مدني فعال ده د خزو حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د خزو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. د روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او اکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د خزو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کم زمګه سمره دی طریقہ کار دی غرا تخی ځکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی فوټوګرافي ویډیو ټیک ټاک انستګرام داسې نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي نو دی نور سیزن اف فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټی ته وړاندې کولی شي.
روزانه تابع کونکو او د ویډیو او اکسونو خودون کی مدني پاله وګما پیروز وای چې د روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل او کې
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربيت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راضي او د دوی قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړی کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دوی دا قصې یا سټوريان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کوو او اغه د مختلفو ادارو خلک راغواړو د میډیا نه به خلک راضي شي د دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې شي د اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی.
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ورکړې شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
از موږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب پته د www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوي بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض پرون مشال ریډیو ته وویل چې په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځایناستی حاجي شیر محمد یو بل ملګري سره وژل شوی دی. د هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل کس هم وژل شوی او د حاجي شیر محمد د زوی او تر څنګ یو بل تن د زخمي کېدو رپورټونه دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې چې په بنجوټ کې یې درې مشکوک وسلوال وژلې دي. په سوات کې د ترګری ضد پولیسو د جون په شپږمه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوک وسلوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري پرې ډزې وکړي. د بیان تر مخه د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په کې درې وسلوال ووژل شول. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی پرون په پیښور کې خبرلان ته وویل چې د خزانه وزیر اسحاق ډار ورسره وعده کړی چې د جون تر اخره پورې به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. هغه دا ونویل چې دا پیسې څومره دي خو زیاته یې کړه چې د جون تر اخره پورې به دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون وویل چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبره پورې 2.2 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کړو معلوماتو کې زیاته کړې چې 28.8 میلیونه افغانان په سمدستي ډول مرستو ته اړتیا لري. او د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې حال کې سعودي عرب ته ورغله چې ایران کلونه وروسته په ریاض کې خپل سفارت پرانستلی. بلینکن نن د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان سره وکتل.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش درته وړاندې کړل. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان گاونډي هیواد تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. لاوروف د جون پر 15 تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې طالبان ته ویلي چې قومي او سیاسي انډول لرونکي ټول شمول حکومت رامنځته کړي او د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه دي د نړیوال غوښتنې ومني. طالبان د 2020 کال په اګست کې په زور حکومت نیولی او په بیا بیا یې د ټولګډونو حکومت او بشري حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونو رد کړي او د داخلي مسایل بلل دي. د روسیې او تاجکستان د چارواکو د ملاقات په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اسدالله لودین وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهر الدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړې اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس په حواله سرګی لاوروف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزه غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګی لاوروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی بلکې روسیا د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړي.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوې څه بدلونونه رامنځته شول لکه هغه تاوتریخوالی یا شخړه لفظی شخړه چې د طالبان او د ایران په منځ کې رامنځته شوه او همدارس د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شمول حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي. دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او د خپل متحد سره یو ځلې بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللې دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولی چې د بشري حقوقو د درناوي او د ټولګډون حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان په نورستان ولایت کې د مسلم نورستاني په نوم یو ځوان سندرغاړي او د هغه ورور وژل شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې دا وژنه د شخصي دښمنۍ نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره سندرغاړي د خپل ځان، کورنۍ او هنر ژغورلو لپاره له هیواد وتلي او نور هیوادونو ته کډوال شوی دی. د نورستان د پیښو په اړه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسان وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والی ویان سیف الدین لټون د سه شنبه په ورځ د غبرګولی په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیخه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی. امنیتي مسولین د پیخه د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅه کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او غنو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطن په خیس پکې کړی دي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې بیا د طالبان د حکومت چارواکي دا کوي چې د 2020 کال په اگست کې د دوی حکومت تر نیولو وروسته له پاکستان د نږدې 10,000 افغانانو کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خو ځینو هغو افغانانو چې په دې وروستیو کې له پېښور ننګرهار ولایت ته بیرته کډې وړي دي وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوي کډوال وایي چې له راستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې له امله یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دلاور په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستان نه ننګرهار ته ستون شوی وایي په پاکستان کې د ګرانۍ له امله ګزاره ګرانه شوې وه، خو زیاتوي چې دلته هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي،
پاکستان کې نن سبا ډیر ډیر مشکل ہے، ځکه چې سخت گرانی ده، اندازې نه زیات خطر کوي ورکه کې کښېټه سادي کچې وړي اندازې نه زیات گرانی ده.
راز محمد هم تازه لخپلې کورنۍ سره له پاکستان ننګرهار ته ستون شوی. هغه وایي هیواد ته تازه راستنې شوی کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دی وایي چې اکثره یې سرپنان لري او په شیخ مصری خارګوټي کې په خیمو کې ژوند تیروي. نوموړی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو راستنو شو کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي هڅه کوي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه مرستې ترلاسه کړي. نوموړی وړاندې وایي،
دوه کلونو کې تقریبا 4,000 نه تر 10,000 کورنۍ پورې راستنې شوي دي. کېدای شي لږ زیاتې دغه خلک چې کم د هغه هیواد نه راځي غواړي چې په خپل هیواد کې نور ژوند وکاندي، زندګي تېره کاندي، د خپل وطن سره په مینه منې خپل کار وکاندي، خپل ژوند وکړي، خپل تجارت وکړي.
دې زیاتوي چې په دې وروستیو کې ننګرهار ته پر پاکستان سربیره له ایران هم زرګونه کډوال راستنې شوي دي. خراسان شوی کډوال به وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مسؤلو چارواکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
دا
مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د خیبر پښتونخوا باجوړ ته د باجوړ د مامون د سیمو لر خلوز روختون کی ډاکټران وای چې له اوه میاشت راځي تن خو نه دی اخستی دوی او د سیمو خلکو مشال رادیو سره په خبرو کې پر حکومت ژغ وکړ چې د ټول عملیات تن خو دی ور کړی هغه زیاتوي چې تن خو نه وینو دا روختن به بند سي چې لوجه په زرګونه خلک له روختي خدمتونو بر به برخې کېدلای سي د باجوړ چارواک به مشال رادیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې دا مسله به ډیر ژر حل کړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی راکوي
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روختون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی د ډاکټرانو په شمول د روختون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي پبلک پرایویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روختون په لرخ روزو ماموند کې جوړ دی چې د خار هډ کوارټر په مغرب څخه 60 کیلومتره زیاته فاصله کې آباد دی دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات د سیمه ولس ته پیښیږي د دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې وو دا هم ډیر نوی وو او جدید وو دوایان به ډیر ښې وې ګاینی ډاکټر به کې وو ډینټل سرجن به کې پکې وو سپیشلیستان به کې وو پی ډی ډیر خپل چلیدل اوس موږ ته دا مسله ده چې دا غو تنخواګانې غو ته نه ملاویږي غو له پړ نور کوي دوایان به کې په ختمې دوه شوې هسپتال کې هغه شان نور نه کوي هغه شان ګڼه مونږ نشته دي او مریض چې ورځي نوم بس دغه بانی هلی و تکیږي جیرا پلانې نشته دی پلانې نه دراغله دا واغه نو موږ ته ډیر ستونزې ده اوس به موږ د دې زلمند وو خار ته زویا ته ملګری ته زونه موږ ته دا مسله ده
د یاد روختون مشر ډاکټر تجمل حسین مشاد رډو ته ول دوی ته ماشونه نور کیږي او دوه میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي خو بیا هم د سیمې دولسته خدمت لپاره خپل وظیفه جاري ساتلې
د دې نه علاوه زمنګ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل د افغانستان بارډر نه چیر روان شي د خار پوری د خار باجوړ خار پوری بل هسپتال لشته د لوکل خلک چې دی د مامون تحصیل د ټولو نه ډیر آبادی د ډیر په لکونو کې خلک په دې هسپتال ډیپندنت هو درې سلور مشته د فار تنخواګاری ملاو شي به د ګورمنټ تر طرفه فندز بند شو د اتمه مې شروع شو لا چې خلکو ته تنخواګانی نه نی ملاو او نور کم اپریشنل خرچي چې دی غم نشته ځکه چې فندز بند دي
په خبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو نو آیا دغه ډاکټرانو او د نورو عملی معاشونه به ورته ملاو شي مشهد رډو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال لکړی
بیا چې کله دا نگران سیټ اپ راغی نو چې د دې په سالری باندې صاحب ابزرویشن ولګیدل نو هغه کې بیا څه پرابلم کریټ شو دوانو طرف نو هغه پر سالری ورته سٹاپ کړی دی او دیو چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکه هغه دیو منی نه نو اوس خپل کې وس نه ځي ځان انډرستانډینګ به کریټ او به شي ان شاء الله په سی ورته ملاو چې لک ټایم نه واغستو اوس دیو ګرمان کې سه یو سه هارډلز کریټ شو داغه د وځ سٹاپ شو
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته به ماشونه ورکړي شي خدای ونه وای چې کله د یاد روختون ډاکټران به هم وای دوی ته دې ماشونه زر ورکړي شي او د سیمه یوازنه او د غنو سہولتونو روختون د بندیدونه بچ کړي شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
زموږ غل مشال ریډیو خبري په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جلا جلا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي حکومت وخت په وخت هڅه کوي چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالي سوی نه دی په ډیر نور حال د مشال رادیو خبريال منور شاره کوي
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنه ته ډیره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خطوګه تیار وي د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکیز دکړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای واي په دې صوبه کې لسو تر یو لسو زرو پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل چیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دی رښتین تلل شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډېر کتلې دي په ابزرویشن کې داري چې کوم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورځي. نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقفي دی، اسلامیت هم واقفي، اگر کا پړی کوي خو زور زیاتر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي اغای مخکې چې دینو هغه ډاکټرانو انجینرانو دغه شی جوړېدل هغه په کار دی چې دا څنګه دی ډاکټرانو انجینران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی دی په آرمی ته تللې نورو ته دشن کړه دغه وزاکت هغه شی دی چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر دپاره فر دي چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ لیکېږي نو هغه د استانیت یو استاد دي د دې په رج مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم پرې شي او هغه انجینیرنګ ته هم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جوړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کومې ودې نو دا مرتب کړو چې بای درې واړه چینل دي روان دي خیر دی روان دي خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کومې ودې مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې پکې کوم ځای کې دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او تاسو هم د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکو ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم گیټار ژغولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځای نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دي چې وایي د موسیقي شولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګری ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال رادیو د همکار دغه راپور واوري چې په یو سندره پیلېږي.
سندر غاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستې دي. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي.
د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوري په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي، او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پز دکړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غوږ د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نیما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسی غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګې به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اذر خانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، ماجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م کوایو د
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې هیله سرګند کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاتم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انزورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.